درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د هند سوداګرۍ وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ راکړه ورکړه کې لوی بدلون راغلی دی د هند سوداګرۍ وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي انډین اکسپرس ورځپاڼې نن یکشنبه د هند سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړ چې په 2023 او 2024 مالي کال کې له افغانستان څخه د هند واردات شپږ سوه دوه څلوېښت اشاریه نه ویشت بلیون ډالرو ته رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کړی دی د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علی سیف د یکشنبه په ورځ وویل د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبري وکړي د محمد علی سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو غیر قانوني ډلو اچول چې د پاکستانی چارواکو په ادعا په افغانستان کې فعال دي خو د افغان طالبانو حکومت دا ادعاوی په کلکه رد کړی دي تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزي حکومت غوښتنه کړې و چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واستوي څو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبري وکړي ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په پاکستان کې د چمپیونز ټرافي لوبه په درشل کې دوهمه تمرینی لوبه د نیوزیلند له ملي لوبډلې سره وکړي د افغانستان ملي لوبډلې ورمه ورځ خپل لومړی تمرینی لوبه په پاکستان وبایلله د کوربه پاکستان الف لوبډلې په دې ورځنۍ لوبه کې لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اوورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځي دو افغان ملي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې یوازې 104 شپېته منډې وکړې او لوبه د 105 منډو په توپیر وبایلله له مخکېني تقسیم اوقات سره سم ټاکل شوې چې دا لوبه پیل شوې بي د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنیګونی ل عمل لشت لږه 15 کسان مړ شوی دي د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د وشل شو یو کسانو لړلې لس شزیاو درې ماشومان دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې پیښه ژوره خوشینی شوولی او د وشل شو یو کسانو د کورنۍ لغړی سره خواخوږي څرګنده کړې ده راپور نو وایي چې مسافر د ریلګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی و چې د مها کم میله په نوم په مسابقه جشن کې د ګډون لپاره پر یا کارات شارته ولاړ شي دغه مسابقه جشن په هر دولو سکلونو کې یو ځل جوړی شي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې له ترلاسه کولو وروسته په لومړي ځل د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسېدلی دی ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کنفرانس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته تللی پرون شنبې ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې خپل اسرائیلي سیال گیدیون سار ورته هرکلی ووای تمره چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپورو چارواکو سره وویلي
تر شنه آسمان لاندې
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د سوشل میډیا قدرمنو څارونکو سلامونه فرشته سها کما یو زل بیا د دیونه یې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو قربانه یم په دې خبرونه کې به په جرمنی کې د جرمنی په منشن خار کې په روسي پیخه باندې وغږیږو دا چې ولی په غربي هوادونو کې د تاوتریخوالي دغه پیخه زیات شوې دي د ترشایلتون اڅدی په دې وغږیږو خو په سر کې وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمنی کې څومره پیښې شوې دي. د جرمنی مونیخ ښار کې پر یو شمیر خلکو یو افغان سلرویش کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروسته دی، او په دغه پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقات وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2016 کال کې دا جرمنی ته تللی و، او هلته یې د پناه غوښتنې غوښتنلیک کړی و، خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې وه. او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی چې په جرمنی کې پاتې شي، او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا برید داسې مهال وشو چې د جرمنی پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده، او په دا په داسې مهال کېږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمنی کې د جرمنی د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمنی له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په 13 جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمنی په یو پارک کې د چړې په برید کې 2 کلن ماشوم او یو 30 کلن سړی وژل شوی و. ځایي پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د 28 کلن ځوان، البته افغان ځوان لخوا شوی و. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې تر څنګ په 2016 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه، د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې باروړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې 10 تنه وژل شوي وو. همداراز په 13 ډسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکډبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې 6 کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تن ټپیان شوي وو. او دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکارا منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه، او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي، ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کیږي. نن په خپرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. د جرمني په مونشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو بیا د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای را سره دی په دې خپرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمل افغان ژورنالیست هم را سره په دې خپرونه کې میلمه دی. او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنون کوي او کارپو میرویس اشفته هم په دې خبرونه کې را سره دی. درې وړو میلمنو ته خره غلاست وایم په خبرونه کې. ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستي. پیل بل مخاغلی ماموزین او کو تاسو په منشن خار کې یاستي. ماموزای صاحب دارته وای چې د پیخې پاړه ک تاسو من په مغه ورسه څو وری دل دغه پیخ څنګه رمایسته شو تاسو جزئیات لری په دغه اړه؟
ډیر زیاته مننه اغلی صحاق. زما سلامونه تاسو ته لمړی او درنو او معزز مېلمنو او تاسو ته تلویزیون لاري ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چیرې خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیر مننه راوښه پښتنې ته چې په جرمني کې په ورستي کې لکه څنګه چې تاسو ویل او مهرباني مو وکړه پیښې سوي دي او پر له پسې پیښې خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا اوسېږي. د خصوصا د ورستۍ پنځشنبه ورځ د 13 د فبروري چې کومه پیښه وشوه تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې ورزیدلی ده چې دوی باید ټول خارجانو وځي. په دې کې یو پارټۍ چې هغه FT نومېږي دلته هغوی ډېر سخت بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط دمدا وایي چې خارجيان باید ووزي. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پېښې رامنځته کېږي. زه داسې یو فکر کوم چې دې لپاره په خپله په جرمني کې دننه هم داسې یو دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، ډېری مګم دوی باید دغسې پېښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دینه کار واخیستی سي او مخته لاړ سي. مهربانه سي،
ډېره زیاته مننه. مموزای صاحب، تاسو په علتونه وغږېدی د دې تر شا، د داسې پیښو تر شا حتمن نور علتونه هم شته دي. وربشو ښاغلی اشفتا ته، ښاغلی اشفتا تاسو راته ووایئ دغسې پیښې او دغه ورته پیښې په غربي ټولنه کې په دغه وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه د کډوالو دپاره اندېښنې هم راپارولې دي. د دې تر شا اصلي انګېزې تاسو څه بلئ؟
د اول سر تاسو ته تاسو ټکنیکي هم کارونه ته د بحث انواره ته او د تاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د راز مسائل کله چې رامنځته کیږي نو د ډېرې جوانب څخه باید تحلیل شي. دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې د دغه پیشنه زیانمن شوي دي هغوی سره همغږي او خواخوږي لرو. دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی. ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي. د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه، یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه یې هم درلودل. دا چې کاملا د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلې شخصي، کم تروریستي ډلې پورې تړلې شخص به، دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی وو جرمني ته دغه د تعصب له ډک موزیګیری درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب ترلاسه کړی، دا ډېر سیاسي عوامل کیدای شي چې ولري. ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغه رواني عللو د خاطر چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډېر بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی، او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې وي. دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل سي. شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري. کله چې په دغه حساسو د ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کیږي، ډېر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري، او د دې خاطر چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي، دغه کسان ګماري په دغه کارونو کې یا یې مثلا لاس لري. دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقاتو ته انتظار سو. دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنا لري، دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو، دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري. دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی ارخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظ سوء استفاده وکړي.
ښاغلی اشفتا، تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیخه یا دغه سیورتي پیخه سیاسي انګیزه لري، نو ولی افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه سپیخو کې افغان کډوال دخیلې، ولی افغان کډوال دغه سپیخو قربانیان دي او یا هم دغه سیاسي پیخه ورته ويو سیاسي کړنی ورته ويو دغه سپیخو، ولی افغان کډوال پکې ډیر دخیل دي؟ د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نورو ملکونو هم ال تشته دي، ولی افغان کډوال ولی ډیر زر افراطی کیږي د دوی تر شا؟ آیا دا رواني ستونزې دي، د ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په مایس کې دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده. او د رواني لحاظ دا ډیر کې دی چې دغه منفي اغیزه پر خلکو باندې ولري. مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نور هوادونو افراد هم پکې شامل دي، مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر وچتي او باندې خبرې کوي، دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دي، دا جنرالایز کول دي چې دا د حقوقي لحاظ د حق او اجازه هیڅوک نه لري. مګر متاسفانه زموږ د یو تعداد او تنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي، کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسائل را پګوت کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږده نه، هغه کسان چې مجازات ورته تاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل هیوادوارو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو له خوا داده معذرت غوښتنی حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهرات کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظ بالکل موافق نه یم، دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پیښ شوی، مګر پسې شا موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش تر روسي ډله او دوی هم غواړي چې دغه اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظ خپل پیام هم دغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیره زیاته مننه اشفتا صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې دغه سو پیښو نوروز ته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سو پیښې په ټول باندې منسوبوي باید څه وشي، په دې به وروسته وغږیږو. ورزو ښاغلی زیارمل صاحب ته، زیارمل صاحب تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې استي، په دغه وروستیو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغسې پیښې کوي؟ لکه دغه تېره ورځ پیښه کې هم د پولیسو د تحقیقات وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپله ویلي وو. د دغه علتونه څه دي، ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروفه شي دغه سي ټولنو وی دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولي؟
ډیر زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باس وروسته راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستونځ د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینه. رښتیا هم چې په دې وروستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بیلابیل عوامل لري. اولنۍ یو پښتنه چې ډیر خلک کوي او لمونږ سره هم دا غداده شي، ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمنی کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پر لپسې ډیریږي. دا خپل یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي واک ترلاسه کړي هغه غواړي په یو ډول نه په یو ډول دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتېدلو، زه فکر کوم چې دا په کور د نن ډیر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. کومه د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یو سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیستنې د ځان په ګټه استفاده وکړي، او کومه غزه کې وګورو یو طرف ته دنیا د بشري حقوقو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته غزه کې په زرګونه انسانان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان ووژل شو. ډیر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړي، او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي لبادا مرغه چې بیا افراطی ډلی یا ورانکاری ډلی د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي او هغه د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولار پیدا کړي د ځنو پوښتنو لپاره بیا د افراطی ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډیره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصلې رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله نه کاله لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کې چې توري سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقونو او د کډوالو د حقونو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث ته راشو، زه خپل د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارونکي په توګه ډېر مایوس یم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، اغوی په لودیس کې په ډیره بیړه د انټیګریټ یا د انټیګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. اغوی ژبه زده کوي، اغوی ځان ته د کار لټه کوي، اغوی غواړي خیالي کې جوړی کی، اغوی غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر له بده مرغه افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم باندې ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال وایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دوه اونۍ وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي او دوی د ښار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډیر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرفه افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انرژي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی افراطیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډېرې مایوسۍ باندې دا خبره کوم، پوهیږم چې په ځنو به بده ولګیږي، مګر څ خپل دی افغان په توګه مایوس یم. وای خدای د پاره، تاسو دلته د څه د پاره راځئ؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوند هم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولی ټول ورځ په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولی جنگونه کوي؟ ولی یو بل ته زیان رسوي؟ ولی د دې سیمې امنیت نارامه کوي؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دای وازی د دا ددا لبد مرغه ګټه دار شخپل دغه دا ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان مونږ شریک کور دی. دغه ژبه که دری ده او که پښتو ده، د مونږ شریکی ژبې دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر ښه افغان مونږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، او ډیر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان مونږ داسې لرو چې ډیر افتخار پی کیږي. مونږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دا ټول خلکو خواري ورسره یو ډول تر بد اغیز لاندې راځي چې هغوی دلته د وطن د نوم لپاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا لپاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ لپاره کار کوي. د هغوی ټول خواري ورسره په اوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه تنه کوم چې وروره کچيري ډیر بدمعاشان یې او کچيري ډیر زیات ورنکاریو ته زړه کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شاینو نه د بیا خپل هیوادونو ولې را تخته دي لای. لا شي ډیر زیات مننه زیات مناسب.
مننه زیار مال سبب برتم تاسو ته راګرځو پر دغه موضوعات به هم وغه کیګو ورزو اماموزي سپته اماموزي سپته سو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړی استال ته افغانانو سره غل کورنۍ او سره پاړی کې استي ډيري افغانان په دغه وروسته یو کې غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي او په دې کې داسې ځوانان هم شته چې دوی نالوستي دي او سې کورنۍ نه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي وادونو ته تاسو فکر کوي دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ ده هم یو انګیزه کېدل شي د دغه سپیخو په کېدل باندې شي دا سپیخ کېږي د دغه ځوانانو د لاسه هغه لسه حق
لرمنه لکه څنګه چې مخکې مهم اشاره درلوده سیاسی ارخیاو دل کسنه چې د موندې ګډونوالو حامل منو په دې باندې نه واښول خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم ایواز د نوې چې ایواز د سیاسی ارخی ځکه زه خپل شخصا د تاسو په پښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم سره لومړی تر هڅه د مخه د خلک چې پرون په دې پیښه کې تیر ورځ البته پنځم به ورځ باندې چې پیانس وی دي چې بل څه وی دي منګه د هغوی سره امیقه خواخوږی لرو موږ د غوی درد احساس کولای شو د نور نړۍ له ټول ملتونو نه افغانان ډیر په داسې مسایلو کې ښکیل شوی دی او ډیر زیات متضرر شوی دی نو موږ د هر چا درد ډیر زر احساس کولای شو ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تیر کړی دی نو په دې حساب باندې موږ دې مرید هیڅ وخت کې توجه هیڅ کوم نسی کولای او دا د توجه وړ نه ده موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو له دغه قربانیانو سره خپل خواخوږی سرګندو په زمن کې دلته څو مسائل نور هم دي بالکل همدا څه د خپل پتی منشن کې چشمن کوم یو له همدا دلایل وی دا زما افغانان ورونه خاين دي چې څوک غږ اوري هله ده چې دوی باندې بدونه لګيږي لکه څنګه چې خاغلی زرمل سه مهرباني وکړه موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن خار کې د نورو خارو کې ذریعہ کې ارتباط تر مړی کې لرو کې ټکو ته ګرځو راګرځو افغانان دلته تر څو کله د مخه تلته په لمړی په سر فرست کې و چې هغه فرست ډیر لوړ و چې دوی په د کار خلک دي دوی د تحصیل خلک دي د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو ته ټول لوړه و تا ته په یقین باندې پاسنود ویلې سم ان د افغانانو د نورو بهرینانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه و د نورو خلکو په نسبت باندې مګر اوس متاسفانه به د تو ورستي کلونو کې دغه کچا را چیته سوی ده او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستی پیښې چې سوی په دغه کې اوس موږ ته ټول مخته یو متاسفانه د دې نه بده مرغه ولې دلته څو دلایل دي یو علت هم دا ده لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل ته ډیر اولادونه دي د خلکو د نور د موږ د ما خپل شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي په پوهنتونونو کې دي په شفخانو کې کارونه کوي په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې ان دا نشو کولای موږ بیا هم دا یو خبره ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده د عمل یا تروریستي عمل چې ده دا فردي ده دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلای نه په ملت پورې اړه لري نه په کوم هیواد پورې اړه لري او دا ماته جرمني لري خلکو سره حتی بعضو جنګسانو سره تورزم دوه ورځې مخکې ما د اوتریش ته څنګه راغلی وو سره هم دا خبره یاد کړ دغه منشن کې د امنیتی کانفرنس لپاره روان وو ما سره تصادف برابر شو په دې خبره ما ډیر بحث وسو وکړ چې ګوري هر عمل څه ده دا فردي عمل ده هر دغه تروریستي عمل چې کیږي تروریست وطن نه پیژني هغه سیمه نه پیژني هغه هیواد نه پیژني هغه خپل خلک نه پیژني کله چې په دغه پیښه کې ورسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي هغه هم په دغه لار کې روان ځکه ډېر افغانان دلته آلمانی تابعیت لري هغه هم په دغه لارینو کې برخه اخلي ځیږي ورسره یا غړیتوب لري بل یو مهم ټکی چې هغه تزه اشاره لرم هغه دا ده هغه ساحق چې افغانان بده مرغ په دغه ورستي څو کلو کې چراغلي دي یو ته د ډیر وړو وړو ځوانان داسې ځوانان راغلي دي چې هغه خیر له سوچ پلاست چې خبره نه پیژني په مکتبونو کې په نوم پاتې شوی دي چې زله د لسمو د لسم نه فارغ او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نشي کولای دا یو موضوع ده بل بدبختی دا چې دلته راغلي دي بل مرغ بیا هم وایم د ډیر افغانانو به خپل غوا خوسي خرڅ کړی وي هغه خپل پټای به ګرو کړی چا به قرض اخیستي او په اروپا ته راغلی هغه ته سلام وي هغه ځنه وایي مدیر خلکو مشکلات درلود هغه به راغلی سیاسي ستونزې به درلود هغه به راغلی خو یو ته د خلک راغلی دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلی دي، رالوی سوي دي، د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلی دي. نو طبعا چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي، د هغو نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشم کې داسې افغانان وینم زنجیرونه یې په لاس کې اچولي، پکولې په سر یې او په غاړه کې دسمال اچولی، داسې حرکات کوي چې ته فکر کوي چې دا سړی یا د افغانستان یو یو ولایت نوم نه اخلم، چې د هر ولایت نه شي وای فکر کوي چې د هر ولایت له مخ خپل ولایت ځکلي منطقې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د یو افغان په صفت باندې د منلو د زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو المانی ته دا د زغملو وړ وي؟ او په دغه کې مقصر خپل فامیلونه هم دي، ځکه زه ډېری خلک وینم چې دوی ورته د خپلو فامیلونو نه همدغه لاسبندونه او هماغه د غاړې زنځیرونه او هماغه پکولو هغه دشمنونه رالیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی ویني. دا شیان دوی غلطه ویني. دا خلک اکثر په ټیک ټاک کې دي، په نورو مسایلو کې دي، روزمره دوی ویني. دوی ورته بس ته نشه نه پوهېږم چې دا کوي که نه کوي. په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم، خو دا افغانان نو د ما خواهش ده چې افغانان دلته ډېر درون د حیثیت وخت تیر کړی ده، دلته کار کړی، غریبي کړی، درس ویلی، تحصیل کړی. زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي. دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګي کې ده. او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه، بعد خبرم ده. د ځان صفت به نه کوو، خو دا حقیقت او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زیارمل صاحب ته معلومات وي، بیا دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوان ته هغه اخیستی ده، جاینماز اخیستی. په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده. دا معنی نه ده دا زما خپل خالق سره رابطه ده. دا د هېچا لپاره دلته نه ملاسته، نه طالب شته، نه کوم
داعش. مننه کور ودان. اشفته صاحب تاسو دا راته وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیښې د انګیزې او علتونو پاک یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې خلک هم ډیری خلک کووي په دغه مفکورې شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده، او یا هم دغه د طالبانو مفکورې او د طالبانو کړنې لارې یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت، دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دا غنه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه افراطي کارونه وکړي او دغه ورته پیښې وکړي؟
کیدونکې دی متاسفانه. کله چې غربي هیوادونه دغه شانس په طالبانو ته برابر کړ، خپل لاسپوڅي دولت سقوط ورکړ او امکانات او طالبان لاس ورکل، دا روحیه یو نیم کسانو ته راپاره چې نو طالبان شمو زیگیری لري، ځکه چې امریکایان د ناتو غړي اروپایان دوی سره ومنل. که څه هم دوی دا اقرار نه کوي، مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بلې طالبان د دغه همکاریو له طریقه و حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې، د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي، فرمانونه باسي. دوی فکر کوي همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو، نو دغه موجودګي روایت ولرو. د دې خاطر د انتګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو د خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی، او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي، همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپی او نورو ته شکنځل وکړي، نور سره ملامت کی پړ کی، او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موزي کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې، دغه مشخصي منطقي اندیښنې، ژبنی اندیښنې دوی ځان سره راوسېدل ته په اروپا کې. دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکه درلود، ویل چې زه افغان یم، ګرسره افغان یم، زه خراساني یم. قاضي ورته په سوس وځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو، او غوښتل چې د سره همکاري وکړي، مګر دوی متاسفانه دغه رقم مرافرول شوی و چې بالکل یې نه منل. دغه رقم تفکر دغه د فکر چې افغان نه يم، یازي خراسانه يم، یازي افغانستان څخه راغلی يم، خو افغان نه يم، یا د مثلا ژبني مسائل په سي ګرځدل یا مذهبي مسائل ډیر د حد زیات جدي ګنل، دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکانات څخه بالکل لري کوي. یو رقم یو دول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوي ازمون شوي کسانو چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل، د هغو کسانو پلوي کول دي، او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي، مړي دي یا ژوندي دي، مګر د سیاسي لحاظ هغوی هم خپل دوران تیر کړی، دغه شعارونه هغو کسانو پسې متاسفانه تړلي دي، او د دې خاطره دوی کله چې دغه رقم اجرات کی واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي، که څه هم مسؤلیت فردی دي، مګر بیا هم د افغان په نامه موږ زوریږو چې ولې موږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي که څه هم اکثریت نه لري، مګر د تبلیغاتي لحاظه دا شی اړخه تشکلات بیا دغه موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظه ډیر ناوړه استفاده کوي، او غواړي چې ټول افغانان، ټول خارجیان، ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي دوه نمونه په بد کې.
مننه شفتا صاحب، تاسو هم دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګرۍ ته ځوانان ډیر مخه کوي، دغه د ترهګرۍ یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي؟ لکه افغان ځوانان ډیری داسې ځوانان لکه دغه د تیرې ورځې پیښه چې شوې وه، دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلي و چې یو نورمال ځوان و، خو په ډیر کمه موده کې دغسې ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه دوی ذهنیت بدلیږي. افغان ځوانان ولې د دغه سپیکو شکار کیږي، د دغه ګروپونو شکار کیږي؟
متاسفانه تروریزم یو سیاسي تندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي، ځان ته مشخص بیل تشکلات لري، پیسې ورته لګول کیږي، پلانونه ورته جوړول کیږي، چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وطن زموږه په پاکستان کې جوړ شو، اته په ایران کې جوړ شو، او تیر مسؤل کسان د امریکای وویل چې موږ د کومونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل. همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده، خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ دغه تشکلاتو بنسټ ایښودل کیو، دا چې مثلا د القاعده مشر سره هم د کوم ځای افغانستان ته راوستل شو، دا تیرې سیاسي کیسې دي چې دغه مواردو ته دوی برنامې لري، پیسې لګي، همدا اوس چې د داعش کسانو مثلا جذبېږي په میاشت کې څو سوه ډالره ورته ورکول کیږي، کوم کسان ورته ورکولی شي؟ ایران په خپله دغه امکانات نه لري، پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظه زیانمن شوي دي، او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري، تجارت یې ډېر خراب دی، اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري، دغه پیسې هم متاسفانه د امریکای ناراضي، د اروپا څخه راضي، د ناتو د هیوادونو څخه دغه تندروانه برنامه، دغه د رادیکالانو برنامه د دوی لخوا تمویلیږي. او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډېر وخت په د اردوګاه کې نه پیژن، په د هایمونه کې، په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي، څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري، او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي، یا مثلا نه قبلیږي، د تحصیلات امکانات نه لري، حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري، دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لاره پیدا کوي، د هغوی له طرفه تشویقیږي، او تبلیغات هم په دغه هیوادونو کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی اړخه ګوندونه ډیر قوتي موندلې په دا وروستي کلونو کې، نو دوی کولی شي چې دغه تبلیغاتو لاره بې لارې شي، او دغه کسانو ښکار وګرځي، یعنی یو قسمت مسئولیت که ده خارجیانو دی، که ده عربانو یا ده افغانانو دی، یا ده مسلمانانو دی، یو اساسی قسمت ده مسئولیت متاسفانه ده امریکایانو پر غاړه، ده انگلیسانو او ده غربیانو او ده اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابرۍ، پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه مورد کې دوی توضیح کړی دي چې د رادیکالیزم د خپلو ګټو په خاطر ورځینه استفاده کوي او ګټه پورته کړي.
مانونه شفتا صاحب زیرمال صاحب تاسو راته وایي چې د دغه سی پی خو وروسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنۍ کورنۍ باندې څومره زیات وی، لکه تاسو هم تل کورنۍ سره ځوان کوي او څنګه چې مخکې خاغلی ماموزی هم دغه ټکی ته اشاره وکړه، هغه هم اولادونه یې هلته درس وی، دغه ماشومان کله چې مکتب ته ځي یا هم هغه ځوان چې کار ته او یا هم لوړو زده کړو ته ځي، د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سو پیښونه وروسته څنګه یي او کډوالو ته څومره دغه سو پیښې ستونزې رامنځته کوي؟
ډیره مننه. اول خو زه په دغه سو پلرونو باندې ویاړم لکه موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سو روزلي، او زما هیله ده چې ټول کورنۍ د خپل اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. زستاسو د پښتنې جواب نه مخکې په همدې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یالته دي، هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپل کورنۍ سره اړیکه لري، ورور پلار مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیما تاثیر لري. زما هیله د یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو، زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړئ خپل اولادونه د هماغه ځینم لږ تر لږه په خبرو کې، په مرکو کې، په بحثونو کې، په ساعتونو چې ورسره خبرې کوئ دوی ژوند ته متوجه کړئ، او هر ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګورئ په هغې اړه ورسره بحثونه وکړئ، ځکه که دا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بېلارې کېږي او زیان یې نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی، چېرته چې اوسېږي هغه انسانانو ته دی. بعدې اغیزې چې دي د ډېرې زیاتې دي، که څه هم جرم پردي دی، مخکې هم د بحث کنوالو په دې باندې بحث وکړي ښکاره ده، مګر دغه نوم باندې چې موږ او تاسې بحث کوو، هر هېواد یا هر ملت ځان ته یو نوم لري او دغه نوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي، د همغې جغرافیې د اوسېدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیښې نه وروسته زما بچی مکتب ته ځي، کورس ته ځي، او هغه خپلو دوچلندانو هم صنفیانو سره کښېني، کله چې دا بحث کیږي او کله چې دغه ډول یو بحث کیږي، نو زما یا د مموزي صاحب اولاد یا د بل افغان ښکاره ده چې هغه به تر تاثیر لاندې راځي، په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي، هغه به ځورېږي، او هغه به ځینې وخت په خپلو ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي، او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. پاتې شوه سیاسي استفاده. مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله، او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی، یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لودیزو هیوادونو کې، دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی، که څه هم تروریزم هیڅ کرخه نه لري او د همدغې تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو، د همدې تروریزم له امله خو له موږ نه خپل وطن پاتې دی، نو دغه تروریزم بحث چې دی، دا یو اوږد بحث دی او د دې مسؤلیت بیرته لودیز ته راوړي. دا رامنځته کوي څوک؟ دا حمایه کوي څوک؟ دا د دې دپاره شل کلن جمهوریت ړنګوي څوک؟ بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي؟ جالبه دا دی، تاسې وګورئ چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي، هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي، یا ولس مشران دي، یا وزیران دي، یا موینان دي، داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو هیواد کې پاچا یا ولس مشر دي. دا یو ډېر اوږد بحث دی او دنیا په دې باندې پوهېږي. له بده مرغه هغه ځوانان چې د هغوی د پوهې کچه ټیټه ده، هغوی په دغې دامونو کې نښلي، او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي، د دوی لپاره تنه استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې دي، د ژبې سم، د سیاسینو، د ګوندونو، د افغانستان د حالاتو په اړه د نظریاتو، دا چې دي د افغانستان د پاره او د دوی لپاره ډیر زیات ښه خون کې دي، او دا ډیر زیات زیانونه لري په راتلونکو کې.
په سیاسي لحاظ د دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هر هیواد کې کوي، که هغه په جرمني کې، که په اتریش کې، که په بل هیواد کې، کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې د دوی نه استفاده کوي او دوی پی رایه ترلاسه کوي. کله چې رایه ترلاسه کوي، دوی په خپلو حکومتونو کې، په پارلمانونو کې د کډوالو ضد طرحې وړاندې کوي او د هغې نه قوانین جوړوي. دغه قوانین د کډوالو ژوند سختوي، د کار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د راتک په برخه کې، د کورنیو د ادغام په برخه کې. دا هر پیښه چې کیږي د پیښې نه وروسته، کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسیږي او پیښه کیږي، افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغوی وایي څوک وایي خزما قبولي به څنګه کیږي، څوک وایي کیس به مې څنګه کیږي، څوک وایي پری بم دي که بیرته بم وشړي، څوک وایي کورس به راکي که رابه یې نه کي، څوک وایي لس کلو کې به قبولي راکي که شل کلو کې به یې راکي. یعنی دغه ډول ګڼې پوښتنې دلته د خلکو سره دي او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او کوګد به حال کې ان د ناروغیو، ان د ژوند د بربادیو لامل کیږي. نو بیا هم که زه ستاسې پوښتنې ته د نچوړ په توګه ووایم، د دې ستونزو د حل لاره دا ده چې اوس چې موږ په خپلو هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو، نو موږ خپلو هیوادوالو ته مخاطب یو. زموږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو 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 استعداد پکې دی، زده کړې کړي او دې هیواد ته راغلي، هغوی دې د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري، مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کړي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي، هغوی دې مهرباني وکړي ادغام ته دې مخه کړي او یو بل ته دې لاس ورکړي. ژبه سم د سیاسي ګوندونو، د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته د دوی ملاتړ، د دوی مخالفت، دا زموږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خوښې ایډیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر برید دی بریده باید نه وي چې په سوکو چپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې بریده نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسیږي هلته هم د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپلو هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا 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 صحیح نه دی. او زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېرې سختې مشکلات رامخې ته کی او کاملا موږ په دې حق له مایوسه یو. دا دا معنا نه لري چې ګوندې اروپا زموږ ډېره خوښه ده او یا دا جرمني زموږ ډېر خوښ دي او موږ غواړو ټول عمر په کې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زموږ د زړه سر دی، د وطن خلک زموږ مټي دي، مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید ښه نوم پرېږدو.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزی صاحب ته موزی صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې دغه سپی خوروسته کډوالو یا هم افغان میشته بهرنیو کورنۍ او تاسو مرستون زیرا مخته کیږي، تاسو دارته وایي چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لري په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه ټولنې څه مسولیت لري ورسته دا چې داس یو پیښه کیږي ویل کیږي چې دغه پیښه فردي او یا هم جرم فردی دی، نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا غ منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت راکم شي او یا دا چې دغه سپی خوروسته د ډيري کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي، دغه سې مکرونو مخاوني ولشي، با ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي، دا سې تر اوسه تاسو هم د داس یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې.
سے مخکې مهم یادونه وکړه چې جرم فردي مسولیت ده او هیڅوک د پغاړه نه سيخته، هیڅوک د ادم په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته ده چې سړی د دلایل څوي خو به زما د زنګ کړو ما پښتنې ز تاسو سره خبرې نه سم کولای. مشکل د موږ دلته ده ډیره افغانان چې په پښتو او آلمانی ژبه باندې حکومت نه لري، تسلط نه لري، یو آلمانی ژبه سخت ده. اول دا ده چې دلته بیا موږ خبرې تر اعظم چې دین باندې دې هم څوک نه راچی، ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده، اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر زیات خوبیانې او فکرې په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم له دغسې حالت نه متضرر شوي دي. زه هم چې د جرمني کې ناست یم، دغه یو ناست یم، دغه موږ تاسو ته ټول ته ناست یو، البته اکثره دغه مشکلاتو قربانیان مو راغلي. بهرحال زما څلور کاله دلته دا پوره کیږي تقریبا. خبره دلته دا ده چې څنګه کولی شو، ستاسو سوال ځواب ته راځم، چې څنګه کولی شو د خلکو سره وغږیږو. موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه وروسته، د دغه پروګرام خلاصېدو نه وروسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس ته روچې څه کولای شو څه باید وکړو او لږ نه وروسته پلان محل او اوږد محل کې څه کولای شو چې د افغانانو راټول کړو او دوی سره دوه پوهاوی ورکړو چې وروره کته دلته جرمني ته راغلی جرمني کې به ډیموکراسي وي ازادي به وي خو یو چوکاټ لري هغه د قانون په چوکاټ کې راز دلته نور ډیر ښه مثبت شانس ده دلته دلته انډستری ده دلته ټکنالوژي ده دلته پرمختللې هیواد ده دلته ډیر نور شانس ده چې لږ نه ګټه پورته کړو دغه حالت کې چې تاسو روانې دا د زغمل نه مونږ ته نه انسان د انسان په توګه دغه ټولنې د غریب په توګه او نه د المانانو لپاره نه د اروپایانو د هیڅ لپاره او متضرر کیږي ټول افغانان ما لکه مخکې چې یادونه وکړه ما هدف ته نه و چې خپل زوی دا مې مثال ویل زه باور کوم چې زه مسجد ته ځم د مسجد کې 15% صفونه د مسجد ځوانان تشکیلوي ان 15% سپینګری او بشران وي او 15% ټول ځوانان دي چې خدای دې له لوی فضل ده اجیل ته مونږ ازادي لرو ته هیڅ کوم مشکل نشته مخکې چې ما تاسو د جنماس مکتب نه وکړه هغه ته خلکو پیدل د غلکان چې د غلک تل مونږ کې همیشه نه دې نوم په جنماس لیکل زده تاسو کوي چې مونږ د خارک مې نه هدف دانو ته چې تزاد خپل دې یو مثال وایم دا تنهایی وایي زنین دلته پدې ټوله کې موږ دوه مسجدونه لرو ته موږ د اخترونو لمانځو موږ دلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ دلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نړۍ د مظاهرې کړي لښرونه مړي مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ د مشاعرې او مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه کوهوي یا د خلکو د خپل خلکو دردونه بیانو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي خو موږ په تل کې ان شاء الله چې حتمان پروګرام نور د ماګاګ د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پیږي په انفرادي ډول کې پنځه نفر یې کلاسي کې شلي کې په ټولنه کې دا راټول کیږي دوی سره وغږیږي تر څو دوی تلک په هواي ورکي ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ به او ځنه غواړم چې د افغانانو رنګ به سیمه باندې سي
نه معنا نه کور ودان د خبرونې وخت موږ سره کم پاتې دی ورزو اشفتا صاحب نه هم دغه ورته پوښتنه کوم اشفتا صاحب تاسو را ته وایي چې دغه سی پی خو نو وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټولنې او یا هم د کډوالو د حقوقو نه چې کومې ټولنې دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغه یې نشي کولای په دغه سي وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډيري کډوال په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته دراتک د پاره هغه ویل کېږي د ډيري کډوالو ویزه را دي شوې دي دغه سي کډوال باید څوک په جرمني کې او هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی آیا د دوی د لاس هم څه کیږي چې دغه سي کډوالو د کیسونو درادیدو مخه ونیول شي
د افغانستان پر وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي د دوچ اوف نامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران و قدرت ته رسیږي دوی نو بیا نو په بعضی مواردو کې حتی دومره به مسؤلیت شعارونه ورکوي چې دوی شعارونه به فاشیزم سره نږدې وي نوم یې نه اخلم تاسو شپې پیژي کله چې د افغانستان سره یو تر کسان د برېښنا د کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي او پرون یو ګروپ یې په پانامې ته د الوتکې په ذریعه ورسېدل دلته په آلمان کې هم دغه د دویچ اوف نامه یا کسان چې قرار و چې سلور دیش زره کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته مګر دغه برنامه متاسفانه لغوه شل تقریبا 14000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادګي درلود خپل هر څه په افغانستان کې خرج کړي وو او انتظار یې درلود چې نن یا سبا به موږ جرمني ته ځو دغه پروګرام هم د اوس لغوه شوی او کله چې دغه مسایل وسخه چې د روسي او ورځو کې پېښول نو د دې نه بیا دا شی ارخه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسيونو په لورپوري کې بالکل د هغه ځا تبلیغ شوی چې بلاد خارجان را نسی قسم جرمني هر کال تقریبا 1,000,000 کسانو ته ضرورت لري چې باید تراسي او مخکې د مشخص او تخصصي مواردو په اړوندوي ضرورت درلودل مګر اوس دا عادی حرفه‌ای کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسائل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري، مګر بیا هم دغه پوپولیستی سیاست ماران مداران کله چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکی او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موزیګیری نیسی، مګر کله چې د قدرت ورسیږي په عملی توګه دوی دغه خارجیان نه استلی سي او نه د حتی تعداد محدودونه سي. متاسفانه همدا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دی، او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایی یا تر آخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته ضرورت هم لري یو ته خارجیان د بایدل تراسي، مګر همدا اوس شرایط ورته مساعد نه دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لږ ژوند کوو دغه موارد تانی په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه ته رسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی سي، زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انتګراسیون په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان درسونه کې ډېر شدي او تخصصي موارد کې موږ رښتیا وو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان لرو، دغه مسایل به حل سي. منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه شوف تاسو به دغه ټکی ته کتم شو دغه ان پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکو اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي که دغه ګوند چې د کډوالو زد ګوند دی دوی دغه ټاکنی وګټي او یا هم ډيري چوکي په پارلمان کې دوی وګټینو، تاسو څه فکر کوئ آیا دوی به هم دغه کړنې پلم کې د کډوالو د کیسونو د ردولو د پاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کی دغه سیاندخني شتون لري د افغانانو ترمنځ
دغه رقابت یا دغه سیالي د دیموکراتانو او د مخالفو دلو په منځ کې ډیر په لوړه کچه رسیدلې. یو تیلا دیموکراتان دی په تور د مثال اس پی دی ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دی، او په مقابل کې آی اف دی چې بدیل ګوند ورته ویل کیږي یا بی اس پی چې په مشخصه توګه په جرمني باندې خبرې کوم یا سی دی او کا سم نوم کریس دیموکراتي، مګر دغه پنځګون پیشنهادات چې دی وکړل دغه مرانګیزونه چې وکړل دغه ګوند متاسفانه و دغه آی اف دی سره او بی اس بی سره وړي چې ائتلاف کی سره جوړ سي. نو زید ټولو خپل هوادوالو سره ټولو کسان چې په دغه مسایل کې شکل دي غواړم چې خپل رائے و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو ښه چرچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له درېو میلمنو قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمني د مونشن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمني نه افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل و، او دغه تر څنګ د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په خبرونه کې وو. تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اوریدو، همدارس زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونه یې خبرونه هم دلته پایته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مر سره وي وړاندې د ازادۍ رادیو خبرونه سره ملوسی.
ولے ولے داسوں شی ول چی گلاب گلاب زوانان می پرده مزدور ملوشی بیا بطا تا پاتی چشی بیا بما تا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب